د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جرید چاري کې دوه ټینګار وکړ. د مولي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې د هغه وینا زیب الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتو په برخه کې دوی د هیچا تر اغیز لاندې نه دي او په دې برخه کې هیڅ ډول معامله هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټوله میتی او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزنې کوي. په لمبی کې چې د دې وزارت په خپله ټوټر پاڼه خبره شوې ده، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره شدید چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکړې ده. د پروان د کوی صفی ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلی دی چې اوسلو 15 کورونه یې ویجاړ کړي او یا هم په نسبي ډول له منځه وړي دي. د صفی په وینا د دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوزل بیا وویل چې سویډن تروس غواړي چې د ناټو هیواد غړی شي، هغه که د راتلونکي میاشتې د لیتوانیا له سرمشریز د مخکې وي یا وروسته وي. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د ناټو د روسیې له یرغل وروسته د لسیزې ناپیل دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډېدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو بار بیا درته د لوبل میدان نه ونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان شلوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو. زه بختیار ساحل پلی د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 11 نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخواني لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د 6 آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر شپږ وشتمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر څوارلسمه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال، لوبډل مشر نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پای لوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 9، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا له لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرو شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 9 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 9 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکه څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 26 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بېلابېلو هیوادونو ته د دې ټراپي سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر ونه کړي. د ورده چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوې وه. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا زیمبابوي له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلینډ له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدې چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناسې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریکه او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټه په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشه کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د 9 منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 16 نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړی، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سوډرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړې کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 207 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اولې پاڼې کې 4 او په دویمې پاڼې کې 8 لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیدې چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ور اخوا د زغاستې د وی سیالي په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. دغه سیالي د یک شنبه په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. خغل نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بلابل هیوادونو څخه اویا تنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او د پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن تر سره شولې، دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي، چې لبیلابل هوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یا د سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متر او 1500 متر، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د والده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11مه نیټې به دوام وکړي. ول کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راست په بل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوبل میدان د خبرونې په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړي مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او وروستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې وروستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په همدې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
فایل به لدی وکړو. د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګا خپل پاتوی سکالی د سلیکشن پاتوی مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې منګا باید لږ نه منګا باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده په دې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ورتیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی. افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شی دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چېرته دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چېرته دلته موږ نه پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیا. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډیر صحیح وګوري. او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې هغه لوبغاړو باندې څومره کار شوی هغه اوس ایمرجینګ ته راغلي دي که نه یا په ایمرجینګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجینګ ټیمونه راولي نو که هغوی موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجینګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجینګ د نورو ملکونو ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګ دلته د خپل پالیسی سید د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجینګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده منګ ډیرای سید د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجینګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی.
جالب دا و چې نورعلی زدران شرف الدین اشرف او سن الله جنت د ایمرجینګ اسیا جان په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنه څه هدف لرلی شي او کنور مسلې دي
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام ده د یو دیسی پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره د ای سی سی لپاره ای سی سی لپاره د نورو ټولو دنیا لپاره کچې ته منګه دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې منګه بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجینګ په شکل کې لوبوو. نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره او نه د ای سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایللو نو ډاریګو نو باید وی بایلول دي نه باید ونه ډارسو. منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ ور وخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي نو منګ به داسې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سی ودی عمرونه ډیر زیات دي هغه منګه پیژنو هغه ډیولاپمنت لدین رسته به ډیر زیات مشکل ده. مشکل د سدوی نور ذاتی ما پرمختګ کوي او د ډیولاپمنت په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا ایمرجینګ کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي. دا یو ډول ګډوډ
بالکل دا دسی لگا عجیبه غونته ده سه لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغلی ایمرجینګ ته او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوخت وو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیده با دوی سرنگ سرنگم منیج کهی ځکه بیرته ملی لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک ځي نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وی. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوې هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
اسدالله خان ویل دي لدی ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي. د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیده دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو وایو چې موږ سم لوبډله انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته لا موږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی. نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت به نیسی کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیده ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کړو. دوه برخه یې چې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم مینجمنت ده هغه د ټیم یووالی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپله یو پروسس ته یو وخت نیسی. هغه وخت په دې باندې نیسي. ډېر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي، ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي، ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي، ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسي چیس کولای، د مونږ ټیم خپل درې سوه رنز نیسي کولای. فاست بالینګ کې څه برخه مشکلات دي، فیلډینګ چې دي مونږ ته وګوري، فټنس ته مونږ وګوري، دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته دا پاتې ده. نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده، نو لوبډله به کله جوړیږي؟ نو دې شیانو ته ډېر خوانه لا فکر پکارو، سدا شیان اوس باید مکمل وای، دا ټول شیان باید مکمل وای. لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر څو پورې په ورلډ کپ او ایشیا کپ کې ښه لیدلی وای. نو وخت ډېر کم ده او کارونه موږ ته ډېر پاتې.
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول. دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي؟
بالکل، د لوبغاړو باندې دا ډېر زیات انویسټمنټ وسو، که زرغون کپ نه راونیسو او ډېر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډېر ډېری لوبغاړي چې دي هغه ته لاړه کندهار ته، او کندهار کې چې دا میچونه وکړه، روزانیز کمپونه وکړه، بیا بله لوبډله انتخاب سوه. نو خامخا زونه متیږي، خو د ما پیغام به ورته دایي چې زونه نه متی او دوی به استعداد دي، دوی ته به انشاءالله موقع ملاویږي، نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي. کرکټ په ژوند کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي، سایکل ډراپ کیږي، د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي. په ټوله کې خو پیغام نه ده، په دې هم زم پویګم، خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دی.
قیس احمد، عثمان غنی، صدیق تل، عابد محمدی، رحمان الله زدران، شفیق الله غفاری، سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول. ستا له انده علت څه کېدای شي؟
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده، دا د یو د موږ هغه کومه پاتوي چې ده یا پروسس چې ده، پروسه د سلیکشن چې ده پروسس صحیح نه ده. منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موقعه کم ورکو. که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو، خو هلته موقع نه ورکو، بیرته را لیږو. او دا داسې یو لږ کمپیوژن دلته ستا، یو لوبغاړی که ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو، د څه شي دپاره انتخاب سو، ولې انتخاب سو، ولې ټور کې لاړ، ولې موقع ورنکړه؟ بیا سې بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي، هغه کې بیا نور نوي ځوانان وي. نو داسې لږ ښکاري چې د خلکو د خوشحالولو کوشش کیږي، نو مشکل لس خلک د په صحیح انتخاب کې خوشحاله سي. ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي، نو یو لوبډله پنځلس کسه، څوارلس کسه، اتلس کسه کله انتخابیږي، نو ډیری خلک خپه وي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو، هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم، او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو، نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا مون پوه سي، عوام مون په دې باندې پوه سي چې وزو لوبغاړی ولې ډراپ سو، ولې انتخاب سو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده، که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی.
ورسته پښتنه کوم، د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستا لاندې د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډلې ورته وټاکل شي؟
که مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کېښودل سي زر تر زره. که دا ونه سي، مونږ بیا تیاری ته نسو تللی. د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده، زمونږ تیاری خپل مکمل کو. مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل ده، سی پلان عملی کول، په کوم پلان باندې زو، څومره رنزونه کوو، د انډیا پیچونه دي، له چا سره میچونه دي، څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک دپاره بس وي. په هغه سټریټجي باندې کار کول دي، وینینګ سټریټجي جوړول دي. دا صرف جوړول نه دي، بیا په دې باندې تمرینات کول دي، په دې باندې پریکټس کول دي. بیا ټیم سیدا مونږ ویلی شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره. نو د مونږ دغه پروسسونه سیدي دا باید زر د ورلډ کپ نه مخکې مکمل عمل سی منګ له وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایو بیا به د تیاری مسلو ته ځو نو دواړه مسلو کې مونږ ورکپ مونږ ته وخت کم ده کچې ته دا مونږ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي بل دی ما غدا ده دی ما ورته دی ما غوښتنه یا ویلې سي سي دی ما یو ریکوست سي دوی دا کوم لوبډله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیڅ اتم نور دی لګونو د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کمبینیشن باندې په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه بشپړه شوه. لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ